ستړي مشي د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې دورس بجې دي په روانه غړې کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي په دې خبرونه کې بدرته د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه او ریپورتونه وړاندې کوو د کورنی او سیمایزو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات تازه خبرونو ته چې زما همکارا انیس اجمل یې وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سلټکی په مومند ایجنسی کې سیاسي ګوندونو د پارلماني غړو لخوا د فاټا په حق له دوړاندې کړي بل مسویدی ملاتړ کړي دي افغان چارواکو د پیښور د بډبيري بریډ غندنه کړي ده او د ملګرو ملتونو د اټمی انرژي نړیوالې ادارې مشر د تهران دوره کوي اوستا خبرونه تفصیل په مومند ایجنسی کې د ټولو سیاسي ګوندونو غړو ویل دي چې قبالي سیمې دی په خبر پښتونخوا کې ورګړي کړل شي تیر ورځ په غلنې پریس کلب کې د مختلفو سیاسي ګوندونو غړو یو غونډه وکړه وی ویل چې د پارلماني غړو لخوا د فاټا په اړه پارلمان ته د وړاندې شوی بل مسوده ملاتړ کوي په دغه موقعه د عوامي نېشنل ګوند مومند ایجنسی مشر نثار مومند مشال لیډیو ته وویل
منګه چې صوبایي سټونه راکې نو زمونږه په قبایلی سیمه کې کم اس کم 15 ډیر سټونه جوړیږي او بیا دغه سي زمونږه قبایلی سیمه چې څومره دي د خپل ډیری مادن لري په تلسي ترمیم کې چې کم داسي بل کې راغلي دي چې موږ به تم هغه حقونه ملو شي نن موږ چې ده لون نه ملاويږي نن زمونږه تجارت چې زمونږه ماینونه زمونږ مادن هغه له قومي سټیټس نه دی ورکړی شوی
د سپتمبر په 9 نیټه د فاټا پارلماني غړو د قبایلی سیمو د حقونو په اړه پارلمان ته د یو بل مسوده وړاندې کړی و چې پکې دا غوښتنه هم شوه چې د عین 250 ماده دی لري کړل شي او قبایلی سیمې د خبر پښتونخوا کې ورګډي کړل شي افغان چارواکي وايي د پاکستان پوس هغه اداوي ردوي چې غنی له پیښور سره نږدې په بډابېره کې د هوایي ځواک په استوګنځي د بریډ پلان په افغانستان کې جوړ شوی و پرند ارګ څخه مشال لیډیو ته پر لګل شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې افغانستان په خپل هم د ترهګرۍ اخکار هواد دی او یو سل بیا په خپل دریستنګار کوي چې هیڅ وخت یې اجازه نه ده ورکړې او نه به یې ورکړي چې له خوري څخه د نور هوادونو پر ضد ګټه واغستل شي د پاکستان د پوس ویان آسیم باجوا د می پرس په یوې خبری غونډه کې ویلي وو چې د بډابېری حمله پلان په افغانستان کې جوړ شوی او په دې بریډ کې د ډیر شو په شاوخوا کې خلک وجل شوی دي په افغانستان کې د طالبانو یو ډلوای چې وسلوال طالبان به په دوه مختلفو ډلو کې تقسیم شي ځکه چې د خپل مشر ملا عمر د مړینې وروسته دوی د نوي مشر په سر نشي سلا کېدلی د طالبانو ترمنځ دا اختلافات لا وروسته پیدا شول چې د افغانستان استخباراتي ادارې په اگست میاشت کې خبر ورکړ چې ملا عمر دوه کالونه د زیاته موده وړاندې وجل شوی دی او طالبان هم وروسته بیا د دې خبرې پخلی وکړ طالبانو په یوې غونډه کې د ملا عمر د مرستیال ملا منصور دغه په ځای اوټاکو خو بیا ځینې باسره کمانډانان پر دې خفو چې ملا منصور د ملا عمر د مړینې خبر پټ ساتلی وو د ملا منصور د مخالفي ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی پر ویلي دي چې د ملا منصور د خفه کمانډانانو ترمنځ خبرې ناکامه شوې دي بل خو د ملا منصور ډلې لا په دې اړه سن دي ویلي د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې 500 وسلوال وجل شوی او درې نور زخمیان شوی دي د ننګرهار د امنیا کمانډانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا وسلوال د داعش ډلې سره تړاو لري او په هغه پوځي عملیاتو کې بجل شوی دي چې د افغانستان ګډو ځواکونو په دې ولسوالۍ کې پیل کړي دي مشرقیوال پرن مشال ریډیو ته ویل چې په دغه 500 وجل شوو کې د دې ډلې یو ځایي کمانډان هم شامل دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي په کوټه کې ځوانان وايي په سیمه کې د امن او تنظیم لپاره به خپل هلو زلو ته دوام ورکړي تیر ورځ په کوټه کې د امن یو جرګه وشوه چې پکې پښتنو هزاره او بلوچو ځوانانو ګډون وکړ په غونډه کې ځوانانو مشرانو مونږ امن غواړو تر سرلیک لاندې ویناوي وکړې د دې امن جرګې او جوړونکي محمد یوسف خلجی مشال ریډیو ته وویل
دا من د پاره درپتو ضرورت دا روان نسل به د مور تاسو یو پښتنه کوي چې تاسو مور د پاره څه کړی دي نو د دې د پاره مور هغه یو د بابل کردار ادا کو کګر د دشتګردی نه سخت ما ولي یو ان شاء الله یو 250 په دا شهر کې ا دې غد بای چارې د ورور ګلوي کردارم پاله سو دي مزر مش کوشش کو چې دا رپته مش پاله
د امن د غونډې تنظیمونکي وایي چې دوی وړاندې په 15 جون هم د امن په موضوع د ځای مشرانو یو غونډه کړې و پر اتلونکو کې به هم داسې غونډه ته دوام ورکړي خبرونه د مشال ریډیو نوره د ملګری ملتونو د اټمی انرژي نړیوالې ادارې مشر د لوړپړو چارواکو سره د ملاقات لپاره تهران ته دوره کوي. د نوموړي د دورې مقصد د اغو تورونو پلټنې زیاتول دي چې ګواکې ایران په دروستیو کې په خپلو اټمی وسلو کار کړی دی. د اټمی انرژي نړیوالې ادارې ویاند ویلي دي د ستمبر په 6مه نیټه د یوکیا امانو د سفر مقصد د تیرو موجوده وختونو د اغو معاملو وضاحت اغستل دي چې د یاد ادارې پلټنو سره اړه لري. بلخوا ایران دا رد کړی ده چې ګنې دغه هیواد په اټمی وسلو کوم کار کړی دی. پرون اسرائیل د غزه په پټه د اغې رستو هوایی بریدونه پیل کړل چې د پولي بلې غاړې ته د اسرائیل په جنوب کې فلسطینی وسلوالو توغندي وویشتل. پرون سهار په هوایی بریدونو کې د اسلامي وسلوالې ډلې حماس دوه تربیتي کیمپونه په نښه کړل شول. تر اوسه پورې په دې بریدونو کې د مرګ ژوبلې خبرونه مخې ته نه دي راغلي. د ستمبر په 13مه ناوخته د غزه وسلوالو د اسرائیل په پوله یو ښارګوټي کې توغندي وویشته چې له وجې یو بس ته زیان ورسېد. خو د فلسطیني وسلوالو دویم توغندي بیا د اسرائیل د دفاعي نظام له لورې وشتلی شو. اسلامي دولت وسلوالي ډلې ته وفادار ډلې د یو توغندي د برید ذمواري منلې ده. وروستۍ خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویلي دي واشنگتن د روس لخوا شام ته د ټاکټیکي الوتکو په لیږلو اندېښمن دي. جان کیری چې په لندن کې له خپل برطانوي سیال فلپ هامند سره تر بحث وروسته یو کانفرنس ته خبرې کولې تایید کړل چې د روس جټ الوتکې د امریکا او اتحادیانو پوځي ځواکونو ته خطر پېښولی شي. امریکایي چارواکي وایي روس د ستمبر په 13مه ساته روس له هغې لږ شمېر جنګي جټ الوتکې د شام یوې هوایي اډې ته ولېږلې چې د امریکا او روس دفاع وزیرانو تر یو کال زیاتې مودې وروسته په خپلو کې نیغ په نیغه ټلیفوني خبرې وکړې. روس وایي په شام کې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کولو هدف د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه ده. د خبرینو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د انیس اجمل نه د دې غړي خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې به د غریپورټونه واوري. په مومندو کې تر سره شوې ټول ګوندیزې غونډې غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي.
په صوبه کې د زم کېدو چې کوم خبره شوې ده ټول سیاسي جماعتونو دغه حمایت کړی دی. موږ به دا ټول قبایلي عوام د 1 کروڑ قبایلي عوام دا به موږ په دې باندې ودرو.
ویل کېږي چې پاکستان کې وسلوال پر ډلو ویشل شوي خو چارواکي وایي د بډا بیرې په مرکز وسلوال برید منظم و. سیړونکي په دې حقله سوایي
مخکې اختلافات زیات وو بیا څه کم شو دي کې یو نیم تنظیم او ګروپونه بیا یو شوي دي. یعنی دوی خپل اختلاف چې دی هغه ختم کړی دی.
په کوټه کې ځوانانو د مینې محبت د لارې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره امن جرګه جوړه کړې ده. دوی وایي
کګر د دهشتګردۍ نه ختمولې ان شاء الله یو 50% په داشر کې یاد بایچارې د ورورګلوي کردارم په لاسو دي. مزید مش کوشش کوو چې دا رابطه مش پاله.
او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د مشرتابه په سر د راپورته شوې لانجې د ختمولو لپاره خبرې اترې ناکام شوې دي. د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور ریپورټونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. پرون په مومند جنسې کې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو د یوې ټول ګوندیزې غونډې د لارې غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. د مشرانو په ګډه د هغه قانوني بل حمایت هم وکړ چې د قبایلی سیمو استادو په قومي اسمبلی کې جمع کړي دي. د مشرانو ویل د لړکې به ولس کې د پوهاوی او بیداری پیدا کولو لپاره په سیمه کې کمپاین هم چلوي. په دې حق له نور تفصيل زموږ د همکار شانواز ترګزی ریپورت کې اورو.
د محمد ایجنسی د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه کې ویل شوې چې هغه د قبایلی سیمو د پارلیمنټریان لړخه هغه بل چې پکې ویل شوې دي چې قبایلی سیمې د خبر پښتونخوا سره شامل شي ستاینه کوي او هغه بعد دغه بل په حمایت کې دغه پارلیمنټریان سره ارومرو ملاتړ کوي. پرون په غلنۍ پریس کلب کې د سیاسي ګوندونو د غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند محمد ایجنسی مشر نثار مومن وویل
مونږ چې صوبایي سیټونه راکې نو زمونږ په قبایلی سیمه کې کم از کم 15 سیټونه جوړیږي او بیا دغه سی زمونږ قبایلی سیمې چې څومره دي د خپل ډیر وی مادن لري په تلسی ترمیم کې چې کم داسې بل کې راغلي چې را کم ځلې کم سیس پیدا کړي ناره باندې دا غوي حق د ټولو نمخ کې مونږ به ته هغه حقونه ملو شي نن مونږ ته چې د لون نه ملاويږي نن زمونږ تجارت چې زمونږ ماینونه زمونږ مادن هغه له قومي سټیټس نه دی ورکړی شوی
او پارلمان ته وړاندې شوی په دغه بل کې ویل شوی دی چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې زم کړی شي او یادی ورلزان له د صوبي حیثیت ورکړی شي نو په دې غونډه کې د قبایلی سیمو د راتلونکو حیثیت په اړه بحث وشو او وویل شو چې سیاسي ګوندونه به په خپلو سیمو کې د خپلو سیاسي کارکونانو ولسته د قبایلی نوې حیثیت نه د خبرتیا او د ګټو نه د خبرولو مهم چلوي د جماعت اسلامي ډلې محمد جنسې مشر سعید خان وویل
نو اف سی آر تو قانون د قبایلو سره د ظلم د جبر د استبداد قانون د اغه د خاتمه لپاره او په صوبه کې د زم کېدو چې کوم خبره شوې ده ټول سیاسي جماعتونو د حمایت کړې ده موږ به دا ټول قبایلی عوام د 1 کروڑ قبایلی عوام دا به موږ په دې باندې ودرو د دې په شا باندې د دې به حمایت کړي
او په دې موخه د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو د هم ویل چې هغوی په دغه بل کې په شو خبرو کې په دې خبره اتفاق لري چې قبایلی سیمې دی په خیبر پختونخوا کې زم کړي شي په دې موخه د پاکستان پیپلز ګوند محمد جنسه مشر فاروق افضل وویل
نو بالکل دې سره موږ اګریو خو موږ دا غینه مخ کې موږ دا وایو د پیپلز پارټي موقف تا دي چې لاول خو دې د عوامو د قبایلو خاص کر دا غو یو رائے رواغی سی شي کاغذ ریفرندم په اس په صورتي کاغذ په بل طریقه باندې چې د عوام سره واړي
دغه سیاسي ګوندونو مشرانو ول چې هغه به دغه بل چې پارلمان ته وړاندې شوی دی په حمایت کې به د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو مشرانو سره ناشته کوي او کوشش وکوي چې 22م آئینی بدلون راوستي شي او قبایلی سیمې دی په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
په دې ورستیو کې په دې موضوع بحث ګرم شوې ده چې قبایلی سیمو ته آئینی حیثیت ورکول خو ډیر مهم دي خو آیا دغه سیمې ځان له جدا صوبه جوړ کړې شي او کنه په خیبر پختونخوا صوبه کې زم کړې شي یا شامل کړې شي په دې موضوع باندې بیلابیل سیاسي ګوندونو اهم خپل نظرونه ورکړي دي او د لړکې په پارلیمان کې د قبایلی سیمو منتخب شو غړو هم یو بل جمع کړی دی او غوښتنه یې کړې ده چې د امنیت پر ځای کولو پرمختګ لپاره د قبایلی سیمو ته د نور هیواد په څیر آئینی حیثیت ورکړل شي په دې حق لا پښتون ملت پال غوندونه صدرېز لري د شاهین بنيري رپورت کې اورو
د کرنه چې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو په قومي سملې کې د فاټا د حیثیت پاړه یو آئینی ترمیمی بل جمع کړی دی قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو بحث یو ځل بیا تود شوې ده خو د فاټا د آئینی حیثیت پاړه د پښتون ملت پالو ګوندونو دریز یو نه دی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکخ او سېنېټر عثمان کاکړ وای چونکی تاریخي لحاظ سره قبایلی سیمې یو آزاد او خپلواک حیثیت لري نو باید دغه دې برقرار وساتل شي نو موړې ځاتوي
پښتونخوا ملي عوام پارټي دا موقف ته ضروره د پاټا کې شهر تبدیلی آئین راځي دا د پاټا د ولس په خوښي نه گورنر دے تھے کی نہ دے نور چوک تھے کی نہ بے اسلام آباد والا دے تھے کی دویم دا دشت دا پاٹا چی دا یا دا منجنی پشتنخوا یا آزاد پشتن قبائل چی دی دا دوی پکار دی چی منتخب کونسل یعنی منتخب جرگائی دولس پا اوٹ بی منتخب جرگیزا لدے منتخب کونسل لا منتخب ایزیک چی بی اور بیا دا پاٹا کم گورنری دا پکار دی لپاٹا ای و اغم دولس پا اوٹ باندی
عوامی نیشنلګون په قبایلی سیمو کې د اصلاحات غوښتنه کوي او وایي چې باید قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا صوبه ورګډ کړل شي د عوامی نیشنلګون یو مشر او د پارلیمان په خوانی غړي بشرا ګوهر وایي د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د یو ځای کېدو سره به د پښتنو یو پیاوړی صوبه جوړ شي بشرا ګوهر وایي
چې دې کې د فاټا د خلکو رائے ضرور شامله پکار ده زموږ په خیال دا دی چې فاټا ته د پوره مین سټریمینګ مو شي پښتونخوا اسمبلی کې د ورته سیټونه ملاو شي جمهوري عمل کې د هغه پوره طریقه سره شامل شي
بلخوا د قامی وطن ګوند مشران وایي چې په پاکستان کې پښتانه په درو برخو کې ویشل شوې دي چې لکه بلې د دوی قامی حیثیت اغیزمن شوې دي د قامی وطن ګوند مرکزی ویان سلیم خان اډوکیټ وایي
قبایلی علاقی او جنوبی پختونخوا او زمنګ دا شمالی پختونخوا دا یو شي کنه نو زمنګ کم از کم سه یو او یا قومي سملې سټونه زمنګ جوړي یو او یا زمنګ یو ډیر غختلې او ډیر کوټلې قوت پشي د پختونو د پاکستان په پارلیمنت کې کرا چې رمنګا وګورو کنه نو پښتانه مطلب دا چې په سلور ځای کې تقسیم دی او افغانستان له په منځ کې ډورن کرخه دا غزان له جوړه مملکت ته مونږ په یو ملک کې مطلب په درې ځای کې مونږ ساتلی یو کنه زموږ په وخت را دریز دی زموږ د پټې چې مونږ د پښتنو یو صوبه غواړو ټول چې پښتانه په ټول یو ځای شي
د دې سره سم د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د دریز لري چې قبایلی سیمې او خیبر پښتونخوا د جغرافیه له نظره په یو تار کې پیرل شوی دی نو لدې کبلا باید دا یو صبح شي
دا لار چې د دې بل صبح بشي دا خو سره نه ممکن نه ده ځکه چې قبایل جغرافیه وګړه دا یو پړې دی بالکل دا دې کې د سره نه هایوی نشته په خپلو کې او که چېرته دا وایي چې دا روخلافه په فاټه کې کمی جوړوي نو دا به په فساداتو ګوري زما طریقه چې کومه ده چې ایا موجوده حالت کې فاتې شي نو موجوده حالت خو دې ځای ته راورسول کړم موجوده سیار پولیټیکلی او نظام ټیک وی نو دا قبایل به اتریش لکه د کور ولې وو په یوه پنځو زره به شهیدان ولې وو دا د نمونه د مور د پلار او بسنګ وو دا څه د دې اواز به څنګه واحد لارې دا دا چې دا په صبح کې زمشي
د یادونه وردا چې قبایلی ولس د ډیر مودې نه په اف سی آر کې د بدلونونو سره سره په قبایلی سیمو کې د صحت تعلیم او روزګار د اسانتیا او غوښتنه کوي خو په دغه اړه لا د مرکزی حکومت له خوا سکوټلې ګامونه نه دی پورته شوی
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4 نیمو بجو له هارون باچا سره اوریدل شي
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه تاسو د مشال ریډیو په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم اوریدل شئ او بلکې د تیر وخت ټول خبرونه خپل ویډیو غانې تصویرونه او نور ډیر معلومات هم په دغه پاڼه تاسو ترلاسه کولای شئ راځو یو بل ریپورت ته د خیبر پښتونخوا په بډابیره کې د پاکستان د هوایي ځواک په یو مرکز بریټ په داسې حال کې شوې چې د پاکستان پوز ویلو د ضرب اعزاب عملیاتو سره د طالبانو د بریډونو صلاحیت تر ډیره کمزورې کړې د دې حمله ځمواري تحریک طالبان پاکستان اخیسته سره لدې چې د غډل په سو وړو وړو ګروپونو کې وشل شوې خو لا یې هم حمله په پوره ډول نه دي ختم شوې د طالبانو د وړو وړو ډلو د ترمنځ د رابطو او د دوی د ختمولو د لارو چارو په اړه د بشیر غوښتا ریپورت اورو
کله چې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود په 2013 کال کې په یو ډرون برید کې وژل شو نو ډلې په څو وړو وړو ګروپونو تقسیم شو د مرکزی ډلې مشري د سوات ملا فضل الله واخصه او نورې وړې وړې ډلې د بیلابیلو قومندانانو لخوا رهبری کېدل شروع شوې د پاکستان پوز تیر کال د وسلوالو د ختمولو لپاره ضرب اعزاب عملیات پیل کړ چې ورسره په ترهګریزو حملو کې کمې راغې خو په مکمل ډول ختم نشوي د څېړونکو په خبره د دې وجه د وسلوالو جنگیالیو ترمنځ دوستی او مشترکه ګټې دي د پاکستان او افغانستان د امنیتی چارو کارپور رحیم الله یوسفزی د طالبانو د مرکزی ډلې تحریک طالبان پاکستان تر ماتېدو وروسته هم د جنگیالیو د یو ځای پاتې کېدو د وجوهاتو په اړه وایي
چې کله دوی بریدونه کوي نو بیا دوی یو بل سره تعاون هم کوي دا ټول ځاله ملګری دي چې د دوی مشران د یو بل سره اختلاف لري او هغه د یو بل مخالفت کوي نو هغه بل خبره ده خو لاندې سطح باندې دوی یو بل سره دونه دښمنۍ نه لري او دوی د مقصد خو تقریبا یو دی افغانستان کې دوی جنگ کوي د افغانستان حکومت خلاف د ناتو خلاف پاکستان کې دوی جنگ کوي د پاکستان حکومت خلاف فوج خلاف مخکې اختلافات زیات وو بیا څه کم شو دي کې یو نیم تنظیم او ګروپونه بیا یو شوي دي یعنی دوی خپل اختلاف چې دی نو ختم کړی دی
د یادونه وردا چې د روسي کې د تحریک طالبان پاکستان ځینی غړي په سیمه کې نوې را پیدا شوې دایښ وسلواله ډلې سره هم یوځای شوې دي د پاکستانی پوز یو پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان وای چې د تحریکی طالبان پاکستان وسلوال ډلی وړو وړو گروپونو په دی روسیو کې کوشش کړي چې د ځان لپاره په خپلواک ډول پیسې پیدا کړي او د حملو په کولو ځان ته یو نوم جوړ کړي.
چونکہ دا زیادہ تر خود مختار گروپوں نے چے یو جنڈے لانے خو راغلی دی او یو نم لانے راغلی تحریک طالبان خو باقی دا مالی طور باندھے او عملیات او طور باندھے دا زیادہ خود مختار دی دی سیو بل باندھے دا سے کنٹرول نشتا.
بریگیڈیئر صاد محمد خان وای څومره چې ترهګر ډلې په وړو وړو گروپونو وشل کیږي همغه عمرې ختمول سختيږي. نو د هغه په خبره د پاکستان او افغانستان حکومت باید د لړکی ګډه عملی پوزي همکاري وکړي.
د بشیر ګواخ رپورت موریده. د تیر کال په دسمبر کې په پیښور آرمی پبلک سکول باندې د وسلوال برید نه پاز د ترهګری د مخنیوي لپاره یو شل نکاتی خامی اکشن منصوبه جوړه شو چې د ملک ټولو سیاسي ګوندونو په اتفاق کړی و. تاسو لپاره دا وخت ریپورت لرو چې په دغه شل نکاتی ایجنډا باندې یا پلان باندې په ترس کې په خیبر پښتونخوا سرات پریوتی دي او دا به هم واورې چې کارپوهان وایي که څه هم په دې وروستیو کې حالات لږ آرامه شوي وو خو په بډه ویره کې وسلوال برید دغه پلان د پښتنو لاندې راوستی دی. تفصیل د ملیحا میرزاده په ریپورت کې.
د قومي اکشن پلان لاندې د قبایلي سیمو په ګډون په ټول ملک کې د ترهګرۍ خلاف کار روان دی. خو د جمعې په ورځ له پېښور سره نږدې په بډویره کې د هوایي ځواک په کمپ وسلوال برید د دغه پلان په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. دا چې د قومي اکشن پلان له امله په خیبر پښتونخوا څه اثرات پرېوتي دي په پېښور کې یو خبریال او کارپوه عکیل یوسف زی وایي
بنیادي مقصد خو د نېشنل اکشن پلان دا چې ترهګرۍ مخنیوي وشي او هغه ټول ګروپونه هغه ټول انډیویجوالز چې هغه ترهګرۍ ته وده ورکوي د هغې مخنیوي وشي. خو موږ ولیدل چوسم د ګډو بیک طالبان چې کوم فارموله ده هغه برقراره ده. پازې بین تنظیمونه چې دي هغه ته ازادي ده. دغه اکشن پلان چې څومره نتایج دي هغه په خیبر پښتونخوا یا پاټا کې خوختاري خو فن خاص کر په پنجاب چې هلته کې تقریبا 25 تنظیمونه دي او هغه په دغه معاملو کې کتړ دي دغه خلاف څه قسم لا کاروي نه کیږي تر څو پورې چې د دې منفي اړخونه دي هغه د دې چې د دې پلان په هیته دوی د تادر او د تر دیوارۍ چې کوم تقدس ته هغه هم په عمل کوي. بعض نو کې دوی غیر ضروري رکاوټونه جوړ کړي دي چې پوسټونه جوړ کړي دي. بعضې د دې نکات هغه په عدالتي امور باندې هم اثر انداز کیږي.
په اسلام آباد کې د یوې غیر سرکاري ادارې چلونکي او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر مسرت قدیم وای د قومي اکشن پلان لامل کوم واضح بهتري په صوبه کې نویني.
موږ خو سو کانفلیکټ او سبستانټیو امپروومنت نه ښکار شوی ځکه چې کله اکشن پلان چې کوم دی نو هغه کې ټول ناول خدا دې چې د عوامو سکیورټي دی ګارانټي شي. نو هغه زموږ څو ګارانټي کې زموږ سکیورټي او پروټیکشن چې دا وی خپل چې کوم حادثه ته کې شری دا نو دا څنګه ممکنه ده چې په بل ډول غونډې کې هغه دیس کې هغه کې خلک ورنه نوتی شي او ملکه دا څه سم انسیډنت کې دي. نو د اکشن پلان خو چې کوم موږ څه ښکاري نه بغیر د ملټری اپریشن چې کوم څه دي ستان کې دی اختر روان دي یو د هغه راته په ښکاري.
بل طرف ته په پیښور کې یو لیکوال شیر عالم شنواری وای که څه هم په تیر سم مده کې حالات پارا مخکاري دل خو د بډبیره برید رامنځته کېدل په نېشنل اکشن پلان کې نیمګړتیاوی سرګندوي.
خدا سے وچ لگا خلق کو خوشا ہوا تھا بے سو 13 گاشت کے کم واقعات مخ کے دل میں داخل نہ ڈیر زیاد فرق ڈیرو حوالوں باندھ رہا ہے لگا حملے کم شولے ہو سر ڈیر حد پورے خلق کو بازاروں میں تروان شول خدا سے 13 وقت میں جاؤ کا تل سے جام دا سے واقعات دوبارہ دا سے مخترال داخل نہ خلق کو بزین کے یرا خرش ہوا دا سے خکار کی لگا دا ایکشن پلان باندھ صحیح عمل لگا چھ لکھی گیا تدے کے سمسالے سے پختن دا فکر کم سے کہ دی سی سے دا سے کوارڈینیشن یا سمسالہ تدے حکومت
کارپوهان وای دغه پلان د موثروالي لپاره پکار ده چې متعلقه حکومتي ادارې د په دغه پروسه کې ښکیل وي او له دې سره سره دا ضروری دي چې قومي ادارې مدني ټولنې میډیا او امنیتي ادارې د په یو ځای کار وکړي.
دا مشال ریډیو ده. پرون ماخام په کوټه کې د ځوانانو د امن جرګې په نامه یو غونډه ترسره شوه چې پکې د بیلابیلو قومونو لکه د بلوچو او هزارګانو په ګډون پښتنو ځوانانو هم برخه لرله. په غونډه کې ځوانانو او مشرانو مونږ امن غواړو ترسرلیک لاندې ویناوي وکړي. په دې حق له نور تفصیل اورو زموږ د خبريال نیاز مساخیل ریپورت کې.
د ځوانانو د امن جرګې په نامه د غونډې انتظام کوونکی محمد یوسف خلجی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په ځوانانو کې د امن احساس او اهمیت راپارولو لپاره دغه ګام اخیستی دی.
د امن دپاره د رفتو ضرورت دی. زه دا بعض ځایو کې وایم چې وروره دا خوشحالي چې ده مغروره ده. دا خوشحالي سړی ته خپله نه راځي. خوشحالي ته به موږ ورته ور ولاړېږو. نو چې موږ نه سو ور ولاړ او موږ یو اقدام نه وکړو، موږ د دې دپاره کارونه نه وکړو، دا را روان نسل به د موږ تاسو یو پوښتنه کوي چې تا چې موږ دپاره څه کړي دي. نو د دې دپاره موږ هغه یو دا بابل کردار ادا کوو که ګرد دهشتګردي نه سو ختمولی، یو انشاءالله یو 50% په دا شهر کې د بایچارې د ورورګلوۍ کردار هم پاله سوه دي. مزید موږ کوشش کوو چې دا رفتې موږ پاله کړو.
محمد یوسف خلجی زیاته کړه هیله مند دی چې په سیمه کې به یې خلکو له ترهګرۍ د نفرت او له امن سره د مینې پیغام اورېدلی وي.
شکر دی الحمدلله زموږ پیغام دونه د امن په حواله سره تللی دی چې اوس موږ اول دا زموږ په قوم کې چې کمې بدۍ وي هغه خدای سره ورکې کړلې، بیا موږ د پښتنو نورو قومو ته راووتلو. نو نن سبا د یو کام په نامه سره راټولول هغه یو امن ته رابلل، زما په خیال انشاءالله دا به لو کامیابي.
د ځوانانو امن جرګې په نامه د غونډې یو بل انتظام کوونکی ملک عمران کاکړ په دغه موقع وویل
موږ په دا ملک کې په دا نړۍ کې د امن یو جنډۍ راپورته کړې ده چې دغه په سلسله کې موږ یوه امن جرګه پر 5 جون د ټولو قومو د مشرانو وکړه. نو بیا موږ راولاړ شو د ټولو تعلیمي ادارو په د ټولو قومو د ټولو مذهبو څخه موږ د ځوانانو د پاره یو امن جرګه راوغوښته چې د ځوانانو تر مابین د نفرت او د تعصب د خاتمې او د یووالي او د یکجهتي او د خیر او د امن دپاره یو خبره کیږي او دوی ته به د خیر او د امن یو سوچ ورکړي.
په دغه موقع د غونډې یو ګډونوال ځوان نعیم حکیار وویل
زموږ ځوانانو ته در ټول هر شی چې دی هغه د تعلیم ضرورت دی. امن خو چې راځي ما هم په تعلیم راځي. زه خو دا پیغام ورکوم هر انسان ته ورکوم، په کوټې کې پر ټولې دنیا ته دا پیغام ورکوم چې خپل کم بچان کم ځوانان چې دی هغه د علم سره شناخته کړي. انشاءالله امید دی دنیا په امید خوړل کېږي. زه هم امید لرم په زیادې خود انشاءالله دا زموږ امن به ټول پاکستان کې به انشاءالله موږ امید لرو چې امن به راځي.
په غونډه کې له ځوانانو غوښتنه وسوه چې په دغه ناسته کې ترلاسه کړی د امن او خوشحالۍ پیغام دی دوی په خپلو لیرې پرتو سیمو کې تر نورو خلکو هم ورسوي تر څو هر څوک د امن او سوکالۍ قدر وپیژني.
بلخوا په کورم ایجنسی کې د بدامنۍ له وجې بې کور شوي کډوال د بالشخیلو متاثرین وای چې د یو کال نه زیاته وشو حکومت ورسره مرستې بندې کړې دي. بلخوا چارواکي وای چې د بالشخیلو رجستر شوي کډوالو سره مرستې لا هم جاری دي. په دې حقله تفصیل د تاریخ ورکزی رپورت کې اورو.
په کورما کې د بالشخیلو متاثرین وای چې ژوند په ډیره سخته تیریږي ځکه چې قربانې د خوراکي توکو امداد بند شوی دی. د دوی په خبره یو کال نه زیات وخت وشول چې ورته د خوراکي توکو امداد نه ملاویږي. نذیر خان په نامه یو متاثر کس مشال لوډیو ته وویل امداد سره د دوی گزاره روانه وه خو اوس چې ورته امداد نه ملاویږي نو مشکلات یو په دوه شوي دي.
کرایو د واجې نه اوس موږ د حمایې ژوند ته مجبور شوی یو. مشکلات په کورمې ایجنسۍ کې ټولو باندې تیر شو. خاص کر بیا مو بالشخیلو سره حکومت مو هیڅ همدردي مساونه کړه. د مو چې کوم پېښور کې شان و اغا بلوک شاید او کدا نره گئی مو مجبور یو چې مو ته بس دین آباد چې مو رو وزو پر امن احتجاج وکو پر امن مظاهره وکو. حکومت مو ته دا اپیل ده چې مو احتجاج تمام مجبور مو ته خپل حق رو کړل شي.
قدرتی آفتونو سره مبارزه د ادارې تر مخه په 2001 کال کې شیا سونی ډلو ترمن نخته د شروع کې دورستا د کورمه یوش مرزاینو نه شاوخوا 2000 کورانه خپل کورونه پرې خېدی. پسیمه کې د شخړو لامل به کور شوی د بالشخیل کورانه شمیره شاوخوا 300 ده. ګل وزیر په نامه یو سرکس او مشر مشال لډیو توای دا ډیره د افسوس خبره ده چې دوی ندی واپس شوی خو د خوراکي توکو امداد ور باندې بند شوی دی. دی وای که حکومت ورته د خوراکي توکو امداد نور کوي نو بیا خپل کورونو ته واپس کړي.
خو خپل وطن کې متسیرین یو ایمو حکومت د کوم راشن والا مسالا وا غای حکومت د کاټ کړي دي. اوس دومره پولیټیکل تا پولیټیکل ایجنټ صاحب تا پاتې دي پی صاحب تا پاتې دي چې د خال متسیرین دي او دې دوی نه به دخل دي او دې حکومت تر اوسه پورې دوه پیسو حکومت دی مو پیسې هغه باندې اکشن نه دی خاصه شوی.
واضح دی چې یو کال وړاندې حکومت د کوزي او بره کورمه شاوخوا د اتو زرو د هغو متاثرینو رشن بند کړی وو کوم چې په بخوار او یا کوهاټ کې اوسېدل او خپل کورونو ته واپس نه تلل. د بالشخیل متاثرینو په خبره هغه وخت پر دوی باندې هم د خوراکي توکو امداد بند کړی شوی وو چې لا تر اوسه پورې بند دی. قدرتی آفتونو سره مبارزه د قبایلي ادارې یو مشر مجاهد علي دا خبره نه مانی چې د بالشخیل مشغل په متاثرینو باندې د خوراکي توکو امداد بند شوی دی. د مشال رډیو ته وایي متاثرینو ته خوراکي توکي ورکول کیږي، خو د سیمې پر هغه کډوالو باندې امداد بند کړی دی کومو چې کارډونه بلاک دي.
منظوری دی مروخیل دی کنا صدا شیعہ اپریشنل سنی دیتا بکیدہ رشن ملے گی
پا کرما کی مری امن لوزنامہ دا ملکی دورستا دا فرقائیز شڑولا عملا دا بکرشو قرانے وپسی پا سلسلہ وارتوگا شروع شویدہ خدرتی افتنو سر مبارزے دے دارے ترمخا پا دے وقت سوال لزر قرانے دا سی دی چه حقا لا ہم پا مختلف و زائنو کی دا کڈوال جونتی روی تارے کرکزے مشال ریڈیو پیخور
د مشال ریډیو خبرونه تا وګي دروانې غړې نیمه تر رسیدلې پښتونخوا کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې د انیس اجمل نه د خبرونو لاندې زورو
په مومند ایجنسی کې د مختلفو سیاسي ګوندونو غړو ویل دي چې کابل سیمې دی په خبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شي. تیر ورځ په غلنې پریس کلب کې د مختلفو سیاسي ګوندونو غړو یو غونډه وکړه. ویل چې د پارلماني غړو لخوا د فاټا پاړه پارلمان ته د وړاندې شوي بل مسودې ملاتړ کوي. افغان چارواکي وایي د پاکستان پوځ آیا دا ردوي چې ګڼې د پېښور سره نږدې په بډه بیره کې د هوایي ځواک پستوګنسي د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و. پرون دار څخه مشال ریډیو ته پرالېږل شوې خبر پاڼه کې دا خبره شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو یو ډله وایي چې وسلوال طالبان به په دوه مختلفو ډلو کې تقسیم شي، ځکه چې د خپل مشر ملا عمر د مړینې وروسته دوی د نوي مشر په سر نشي صلاح کېدی. د ملا منصور د مخالفې ډلې بیان ملا عبدالمنان نیازی پرون ویلي دي چې د ملا منصور او د ځینو قوماندانانو ترمنځ خبرې د مشرتابه په سر ناکامه شوې دي. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې 500 وسلوال وژل شوي دي او درې نور زخمیان شوي دي. د ننګرهار د امنیه قمانداني مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال پرین مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوال د داعش ډلې سره تړاو لري او په هغو پوځي عملیاتو کې وژل شوي چې د افغانستان ګډو ساکنو په دې ولسوالۍ کې پیل کړي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي نړیوالې ادارې مشر د لوړپوړو چارواکو سره د ملاقات لپاره تهران ته دوره کوي. د نوموړي د دورې مقصد د هغو تورونو پلټنې زیاتول دي چې ګواکې ایران په دې وروستیو کې په خپلو اټمي وسلو کار کړی دی، خو ایران بیا دا خبره ردوي. پرون اسرائیل د غزه په پټې د هغې وروستو هوایي بریدونه پیل کړل چې د پولې بلې غاړې ته د اسرائیل په جنوب کې فلسطیني وسلوالو توغندي وویشتل. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویلي دي واشنګټن د روس لخوا شام ته د ټکټیکي الوتکو په لیږلو اندېښمن دي، خو روسیا وایي په شام کې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کولو هدف د داعش پر ضد مبارزه ده.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او اوس درته د اسلام آباد نه زموږ خبریال ریاض موسا خیل د کورنۍ ورځپاڼو د ځینو اداریو مهم ټکي وړاندې کوي.
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې د بډبیر کیمپ په حمله لیکلي دي. دغه لړکی د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وایي چې دا حمله د کابل او اسلام آباد دواړو د پاره یو پیغام دی چې د وسلوالو خلاف یو موټی شي او خپل منځي مرستې نور هم زیاتې کړي، ځکه چې کله هم د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې تریخوالی راځي نو فایده یې وسلوالو ته رسي. او بل دا چې څنګه ادعا کیږي چې وسلوال د افغانستان نه راغلي وو، نو دا هم په خپله د پاکستاني ادارو لپاره یو سوالیه نښه ده چې د پوځي عملیاتو باوجود دوی د وسلوالو مشروالی نیولې یا ختم کړې نه ده، او ځکه دغه وسلوال په نورو ځایونو کې بیا سره یو ځای کیږي. اداریه وایي چې د پاکستانی پوځویان دا خبره هم د ستاینې ده چې حمله کې د افغان حکومت یا ریاست لاس نشته، او دا قسمه بیانونو سره به د دواړو ملکونو تعلقات نه خرابېږي. بل دا چې د پېښور آرمی پبلک سکول حملې وروسته هم که یو طرف ته پاکستان کاروایی شروع کړې وه، نو بل طرف ته افغانستان هم په خپله خوره کاروایی کړې وه، او اوس هم د دغه شان مشترکه او کوارډینیټډ کاروایی یانو ضرورت ته. اداریه اخره کې لیکي چې اوس افغانستان کې د طالبانو د مشروالې مسله هم تقریبا ختمه شوې ده، او ملا منصور د امیر په هیڅ ټاکل شوې دي. باید چې افغان حکومت د مذاکراتو بهاله اقداماتو کې، ځکه چې د سره به افغانستان کې هم امن تلار هوار شي. او بل خو چې کم د تحریک طالبان خلک په دولت اسلامي وسلوال ډله کې شاملېږي، او دا براتلونکي کې یو لوی خطر ثابت شي، د هغې به هم مخونی ول شي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه د صوبایي اعلی تعلیم د وزیر په بیانونو او په ځمکني حالت لیکل ده. اداریا د اطلاعاتو او اعلی تعلیم د وزیر مشتاق غنی د خلیلیکی چې سرکاري سکولونه د پرایویټ سکولونو برابر جوړولو کوشش روان دي او تیرو دوه نیمو کالو کې د دې ګټورې نتیجې مخې ته راغلي. اوس په سرکاري سکولونو کې هم په انګریزي ژبه کې تعلیم ورکړی کیږي او دا راز د سرکاري سکولونو نور سهولیات هم د پرایویټ سکولونو نه کم نه دي. اداریا د نوموړي د خلې زیاتوي چې په خوا به په مخ ملازه او سفارش استادان برتی کېدل چې ورسره سکولونو کې د لیک لوست معیار د نش برابر وو او خلکو به مجبورن خپل بچی پرایویټ سکولونو کې داخلول. خو اوس د استادانو برتی هم په میرټ کیږي او د هر چانه د تپوس نظام هم موجود دی. اداري اخره کې لیکي چې د مشتاق غنی د خبرو سره اختلاف نشي کېدی چې د سکولونو حالت ښه نه دی او پکې په سم ډول سبق نه ښودل کیږي، نو ځکه خلک خپل بچی په لویو لویو فیسونو پرایویټ سکولونو ته لیږي. خو الله دې وکړي چې کومې دعوی صوبایي وزیر کوي هغه رښتیا شي، ځکه چې تر اوسه د سکولونو حالت هم هغه رنګ دی کم چې د نن نه سو کال وړاندې وو او نه یې معیار کې څه بدلون راغلی. حکومت یو خو خپلو وعدو ته عملي جامه واغوندي او د سرکاري سکولونو معیار دی د پرایویټ نه ښه کړي، نو خلک به خپل بچی په خپله د پرایویټ په ځای سرکاري سکولونو ته لیږي او ورسره دی د پرایویټ سکولونو د فیسونو کمولو لپاره هم اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله لیکي چین په سیمه کې په هغه اقتصادي پلان کار کوي چې منځنۍ او جنوبي اشیا او بیا یورپ ته وغځوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په کار دي چې امریکا افغانستان هیر نه کړي او د ترهګرۍ ضد جګړه کې دغه هیواد سره پوځي مرستو ته دوام ورکړي. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې د ګلې حسن اورو.
فارن پالیسی مجله لیکي چې د چین لپاره په اقتصادي او سفارتي توګه پاکستان ډیر مهم هیواد دی چې له دغه هیواد خپل پلان نور هیوادونو ته وغځوي. چین د دغه پلان چې ورته یو سړک یو سیمه هم بیل کیږي د عملی کولو په ترڅ کې پاکستان سره د اربونو ډالرو د مرستو ژمنه کړي. په دې کې نوي سړکونه، ریل پټری، پایپ لاین او توانایي مرکزونه او بندرګاه جوړول دي. د دې تجارتي لارو جوړولو مقصد جنوبي او منځنی ایشیا او بیا یورپ ته رسیدل دي. مجرد لیکي چې د پاکستان او چین ترمنس په اقتصادي راهداري شپږ سلويخت ارب ډالره لګخ راځي چې مقصد یې د پاکستان گوادر بندرګاه سره رابطه جوړول دي. مجلې کې په داسې حال کې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او واشنگتن غواړي په سیمه کې امن وي. کچین په دغه سیمه کې رول لوبول غواړي، نو امریکا وای په دې لار کې به یې خندان نه راپورته کوي. مجله د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په حواله لیکي چې په پاکستان او افغانستان کې د چین خپلتیا هر کله کوي او په دې کې هیڅ قسمه مقابله نشته. فارن پالیسی مجله لیکي گاونډي هیوادونه لکه هند او روس په دې اړه اندېښنې لري، خو امریکایي چارواکي په دې اړه څه نه وایي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي امریکایي ځواکونو په 2013 کال کې یو پلان جوړ کړی وو چې له مخې امریکایي سرتیري له جنگي ماموریت نه لری کول او د افغان ځواکونو امنیتي صلاحیت نور پیاوړی کول وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اداري د دې پلان لحاظ نه دی کړی. په افغانستان کې زیاتره فوزي اډي او پوستي تړل شوې دي او همدغه شان د امریکایي سرتیرو په شمیر کې هم کمی راوصل شوې دي چې د افغان ځواکونو روزنه وکړي. ورسپانه زیاتوي په موجوده حالاتو کې د ترهګرو بریدونو د مخنیوي لپاره افغان وزارت د وسایلو له کمښت سره مخامخ دي. ورسپانه لیکي چې په ستراتیژیکي توګه مهمې سیمې چې امریکایي ځواکونو تر کنټرول لاندې کړې وي له سقوط سره مخامخ کېدي شي. ورسپانه لیکي د 2014 کال د دسمبر میاشت پورې به د امریکایي ځواکونو کار یوازې د مشاورت او روزنې وي. نو په دې حال کې وسلوال طالبان او حقانی شبکه چې القاعده ډلې ته تحفظ ورکوي په افغانستان کې خپل اثر نور زیاتولی شي او نور سیمې هم تر کنټرول لاندې راوستلی شي چې دغه هیواد بے ثبات کړي. ورسپان لیکي د دغه فوزي اډو تړل سره داسې غواخونه جوړې دي شي چې څنګه د 11 سپتمبر تر هغریز بریدونو نه وړاندې وو، دا د امریکا لپاره هم غواخونه جوړولی شي. واشنگتن پوسټ ورسپان لیکي چې د 11 سپتمبر تر هغریز بریدونو سوارلس کال پوره شوي او دغه هیواد د یو پیچلي امنیتي غواخ سره مخامخ دي. خو افغانستان د ترهګری ضد جنگ کې مرکزی حیثیت لري، دا به د امریکا تیروتنه وي کچري افغانستان هیر کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وایي شام ته د روس لخوا د جازونو په لیږلو اندېښمنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون تایید کړه چې د روس جټ جازونه خای د امریکا او یا هم اتحادی ځواکونو په وړاندې خطر جوړ شي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزی سانګي او ریپورت د صالح محمد صالح نورو.
امریکایي چارواکي وایي روسیې څو ساعته وروسته له هغې د جمعې په ورځ لږ شمیر جنګي الوتکې د سوریې یوې پوځي اډې ته ولېږدولې چې د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو په خپلو کې د سوریې پر بحران ټلیفوني خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل په څرګنده د داسې الوتکو حضور چې په هوا کې د جنګ کولو ظرفیت لري او له مځکې څخه هوا ته ویشتل کېدونکي میزایل جدي پوښتنې ولاړوي. روسیا وایي په سوریه کې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کولو هدف د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه ده. ښاغلی کیری وایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید له واک څخه لیرې سي او د ده په خبره دا مسأله باید د مذاکرې له لارې فیصله سي. جان کیری په لندن کې یوه کنفرانس ته وویل امریکا او نورو متحدانو هڅه کړې چې د سوریې ولسمشر د دغه هیواد د بحران د حل لپاره مذاکرو ته کښینوي، خدای مذاکره نه کوي او روسیا مرسته نه کوي.
We need to get to the negotiation.
موږ مذاکرو ته اړتیا لرو. دا هغه څه دي چې موږ یې تمه لرو. موږ هیله من یو روسیا، ایران یا بل هیواد چې د نفوذ خاوند دی په دې برخه کې مرسته وکړي. دا هغه څه دي چې د بحران له پای ته رسېدو سره مرسته کوي. موږ بحثونو ته آماده یو، خو آیا د سوریې ولسمشر بشار الاسد هم ورته تیار دی؟ دی رښتیا هم مذاکره کوي؟ آیا روسیا تیاره ده چې دای د مذاکرو میز ته کښینوي؟ او آیا په حقیقت کې دغه تاوتریخوالی ته حل لار پیدا کوي؟ دا اساسي پوښتنې دي. موږ څرګنده کړې چې د دقیقې نیټې او وخت په برخه کې قیدګیری نه یو. زموږ دروازې خلاصې دي، خو دا مهال د سوریې ولسمشر بشار الاسد له جدي مذاکرو انکار کړی او روسیې له دې ډډه کړې چې اسد د مذاکرو میز ته راکش کړي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه اخیستلو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اجنس ته وویل داعش ډله هوایي ځواک نه لري او د روسیې الوتکې په میدان کې د هدف د وشتلو توان لري او د پیاده ځواکونو لپاره هوایي ملاتړ برابرولی سي. دغه چارواکي ویلي دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد له جګړې وروسته روسیه له خپل قلمرو د باندې په دومره پیمانه پوځي تجهیزات او پوځیان ځای پر ځای کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د امریکا او روسیې د دفاع وزیرانو د وروستۍ مکالمې هدف دا و چې په سوریه کې د امریکایي او روسي ځواکونو ترمنځ کوم ټکر او پیښه ونه سي. امریکا د هغې ائتلاف مشري کوي چې په سوریه کې د داعش ډلې په وړاندې جنګیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د نوي مشرتابه په سر رامنځته شوې کشاله د هوارولو لپاره خبرې اترې ناکامه شوې دي او دغه ډله داسې ښکاري چې په دوو برخو کې وویشل شي. د رویټرز ایجنسی په حواله په پرونیو خبرو کې د طالبانو نوي مشر ملا منصور هڅه وکړه چې ناراضه کمانډران او طالب مشران خپل ملاتړ ته وهڅوي، خو په دې کې پاتې راغی. په دې حق له نور تفصیل د صالح محمد صالح ریپورت کې.
د وسلوالو طالبانو یو ویان پرون ویل چې دوی شایي پر دوه ډلو سره ویشل سي، ځکه د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ملا محمد عمر له مرګ نه وروسته د نوي مشر پر ټاکلو تازه خبري ناکامه سوې. رویټرز اجنس لیکي د طالبانو ترمنځ د درز ایجاد شایي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبري هم له ځنډ او خنډ سره مخامخې کړي. د سولې لومړی پړاو خبري په پاکستان کې سوي، خو دویم پړاو خبرې چې د جولای میاشتې پر یو دیرشمه په پام کې وي وروسته له هغې وځنډې دی چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې د وسلوالو طالبانو خپل منځي اختلافات دي د سولې خبرې او مذاکرې ټکنې کړي.
طبعا دی په دې باندې مصروف دي چې څنګه خپل دغه اختلافات ختم کړي، بیا د سولې لپاره د یو ادرس نه دی کار وکړي. فکر کوم چې دغه څنګه شته یو وخت باخلی، ولې د دې د معنا نه ده چې د سولې خبرې به ودرېږي او یا به د سولې ته بل اخره مادهګي ونه کوي. یعنی سولې لپاره هڅه د بل هر وخت نه لا زیاتې هڅه پکار دي چې موږ د دغه جنگونو مخه ونیسو. نوې مسائل چې را پیدا کیږي افغانان په وحدت سره د دې مقابله وکړي شي.
پورستو کې د سولې عالی شورا او یو شمیر امریکایي چارواکو ویلي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ شاید د سولې خبري پراتلونکو اونیو کې بیا پیل سي. د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د مشرتابه پر سر کړکیچ وروسته له هغې پیدا سو چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د طالبانو د غورځنګ د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د مړینې خبر اعلان کړ چې دوه کاله مخکې مړ شوی دی. وسلوالو طالبانو د ملا عمر مرستیال ملا منصور د خپل نوی مشر په توګه اعلان کړ، خو د وسلوالو طالبانو ګڼ قمندانان او مشران ځکه په غوسه دي چې ولې ملا منصور د ملا عمر د مرګ خبر له دوی څخه دوه کاله پټ ساتلی. دغه ناراض قمندانان ملا منصور د خپل مشر په توګه نه مني. د ملا منصور د مخالفې ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی پرون ویل چې د ملا منصور او ناراضو طالب قمندانانو ترمنځ خبرې ناکامه سوې. ملا نیازی ویلي موږ دوی میاشتې ملا منصور ته انتظار وکړ چې په وضعیت ځان پوه کړي او د مشرتابه له مقام څخه دې لاس واخلي. پرېدېږي دی چې د طالبانو عالي شورا نوی مشر د رایو پر اساس وټاکي. خدای په دې کار کې ناکام سو. ملا عبدالمنان نیازی رویټرز اجانس ته ویلي د طالبانو ناراض قمندانان به د ملا منصور پر ډله بریدونه نه کوي، بلکې دوی به هم په افغانستان کې پر افغان حکومت او بهرنیو متحدانو خپل بریدونه تنظیم کوي.
د سولې پر لور
یو ناڅا په درزو شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختميږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگانه زمينه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګی لیکوال ستار الوی په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې په یو مقاله کې لیکي په کار دي چې موږ ټول د حقیقت ومنو چې گوادر په بحر هند کې د چین لپاره یوازنې لار نه ده. شاین بنیره د دې مقاله مهم ټکی وړاندې کوي.
ستار الوی لیکي په پاکستان کې په حکومتي کچه د خبره کیږي چې د چین او پاکستان ترمنز د اقتصادي راهداري او گوادر بندرګا جوړېد با پاکستان له دولت او خوشحالي راوړي او د ملک سیمیز اهمیت به منل شي. د لیکوال په خبره د دې امکانات ذکر ډیر لګدي چې دا پروژه کلک اراده غواړي چې په پاکستان کې د حکومتونو سره نشته. لیکوال وړاندې لیکي دا د گوادر خبره مونږ د تیرو ډیرو کلونو نکو خو تر اوسه په کې لا بریالي شوي نه یو. په تیرو وختونو کې مونږ کتلی دي چې کله حکومتونه یو کار سرته نشي رسولی نو په نیمه کې پرېږدي. په کال 2016 کې چین د پاکستان په خواست د گوادر د وړومبۍ برخې لپاره 198 میلیونه ډالر ورکړل، خو د هغې نه وروسته په دغه پروژه نور کار ونه شو. دا پروژه درې برخې لري. دویمه دا چې پاکستان چین ته د کاشغر گوادر د اقتصادي راهداري په وسیله د سړکونو، پایپ لاین او ریلوې د جوړولو وړاندیز کړی دی. منصوبه دا ده چې د منځني ختیځ نه به تیل راځي، په گوادر کې به په ریفائنرو کې خوند کیږي او بیا به د سړکونو د جال په وسیله چین ته وړل کیږي. خو د دغه سړکونو او ریلوې د جوړولو لپاره به د چین لخوا سرمایه کارې ته اړتیا وي، او کچرې په پاکستان کې د امنیت وضع داسې خراب وي نو چین به دې ته زړه خنکي. درې مدا چې په بلوچستان کې یاغي توپ دوام لري او بلوچ قبایلی مشران په بلوچستان کې په لویه کچه د بهر ملکی سرمایه کارې مخالفت کوي. هغوی د خپلواکۍ غوښتنه کوي. چین ته ځایي خلک د یو استحصال کوونکي هیواد په سترګه ګوري. ستار الوی لیکي د هند په سمندرګي کې گوادر د چین لپاره یوازنې لار نه ده. بیجنګ لوړاندې په سریلانکا کې د همبانتوتا بندرګا او په بنگلاديش کې د چټاګانګ په بندرګا کار کړی دی. په میانمار کې چین د کیاک پویو او سیتوی بندرګا ته د رسیدو لپاره ډیمونه جوړي او سړکونه او پایپ لاینونه غځي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈی وا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د دې ریپورت تاسو ته بیا تفصیل در کوم. خو تاسو ته دا وایم چې د ډیو ریډیو اعلان تاسو واورئ. نو دا وخت تاسو د مشال خبرونه اورئ او مازیګر شپږ بجو نه پس په د ډیو ریډیو خبرونه اورئ. رازو دی ریپورت ته. ډیلی ټایمز خپل یو ریپورت کې وایي پکار دی چې د پاکستان حکومت د خپل ولست بنیادی حقوقو خیال وساتي او په دغه هیواد کې د انساني حقوقو د سرغړونو د پیښو خلاف سخت ګامونه پورته کړي. د دې ریپورت مهمه برخه د فرخنداست نه وو.
ډیلی ټایمز په خپل یو اداریه کې لیکي د قانون او انصاف په اړه د سینټ یوې کمیټې ته د پاکستان د قانون وزارت په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په صورتحال تفصیلي رپورت وړاندې کړ. ورسپاڼه لیکي په پاکستان کې د کال 2012 نه راپدې خوا سناسه 20,000 داسې کیسونه رپورت شوې دي چې پکې د بشري حقوقو سرغړونې شوې دي. د سینټ کمیټې ته دا هم وویل شو چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیخي زیاتې شوې دي چې یوازې د روان کال لومړنۍ او شپږو میاشتو کې د درینو مزرونه زیاتې داسې پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې تشدد شوی دی. ورسپاڼه لیکي په پاکستان کې د داسې پیښو شمېره زیاته ده، خو ګڼ خلک یې په دې هم نه رپورټ کوي چې د هغوی د قانون د نافذولو په ادارو او عدالتونو باور نه دی پاتې شوی، او زیاتره متاثره خلک داسې فکر هم کوي چې کېدای شي دوی ته انصاف نشي ملاو. ډیلی ټایمز لیکي یو بل مسله چې د سینټ دغه کمیټې پرې بحث وکړ او هغه دا چې په پاکستان کې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو لپاره قومي کمیشن هم جوړ کړل شوی دی، خو د دغه د رول په اړه لا هم پوره معلومات مخې ته نه دی راغلي. باید حکومت د داسې ادارو د جوړولو وروسته دغه فعال وساتي او دغه ادارې هم د بشري حقوقو د سرغړونو د پیښو مخه ونیسي او دغه د ولس او حکومت مخې ته راولي، خو په دې اړه لا هم څه نه دی شوی. د اطلاعاتو او قانون مرکزی وزیر پرویز رشید بیا وایي باید میډیا داسې پیښې مخې ته راولي، خو کو کتل شي دا د حکومت او د دغه وزارت سیمواري جوړیږي چې په هیواد کې د تشدد او نورو داسې پیښو مخه ونیسي چې پکې د عام ولس بنیادی حقونه تر پښو لاندې شوي وي. ډیلی ټایمز لیکي دا خبره د ستاینې وړ ده چې د قانون او انصاف په اړه د سینټ دغه کمیټې دومره مهمه مسله مخې ته راوسته. د پاکستان د بشري حقوقو د انصاف کمیشن هم په دې اړه کار کوي او په دې تیرو کلونو کې ډېرې داسې پیښې مخې ته راوستي چې په اړه یې باید پلټنې وشي. ډیلی ټایمز دا هم لیکي د دې هر څه باوجود چې په دغه هیواد کې ګڼې غیر سرکاري ادارې هم د بشري حقوقو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي، خو په اصل کې دا د حکومت ذمہواري جوړیږي چې د خپل ولس بنیادی حقوقو خوندي وساتي.
دا مشال ریډیو دا.
د شمالي وزیرستان سپینوان تحصیل اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې یې په ځناورو کې ناروغي خوره شوې او زیات شمیر کې څاروي مړه شوي دي. دوی وایي دغه د ځناورو د درملنې لپاره نه ډاکټر راشته او نه هم هسپتال. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې چې دغه سیمې ته د خصوصي ټیم دوره وکړي او د دې ستونزې مخنیوی دې وکړي. په دې هکله نور حال د سیمې نه زموږ خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان تحصیل سپینوا موسیدون کی وای سیما کې په زناورو کې ناروغي خوره شوې چې په نتیجه کې د غلطه په زیات شمیر کې زناور مړه شوی او روزانه غوا میخه د ناروغي لوجې مړ کیږي او لګاډو کې یې غورځوي چې د دوی په وینا د نورو ناروغي ترې خورېدو خطر ده. دوی غوښتنه کړي چې خصوصي ټیمونه راشي او د ناروغي مخه ونیسي. د تحصیل سپینوا موسیدون کې لیاقت خان د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته د ناروغي په اړه وایي.
د تحصیل سپینوا مو ادګر تحصیل شوا شه د غایوا قسم بیماری لګیدلې د چا میزه په سپینوا مو د داخل وشه خل شه وی اندازې مطابق 2549 پر هغه مړ شوی دی. هغه نقصان سره سره میزه ویل دري چې دا بیماری چې تا انسانون ته غنځي ځکه چې پاتې شه دمشقال نه پیږي دا غوې پار دي شیا چولې دي دغه نو بدبو غر درې می او مختلف قسم بیماری خطر هغه دو د توسه په واسطه سره امیجا ریکوست کی چې دغه کیمه ویکسین یا څه سم میډیسن وی هغه دا د امیجا لکاته ورول جل شي په علاقې کې ما دو دا مکمل دي بدبو او د ګندنه نه ډاکټر او پر شدا شوی دي چې خلک د عيد قربان هغه غمړ شوی دي. جناور
ګوالمیر وای د 12 ورځې په زناورو کې د غناروغي خوره شوه او د غلطان د زناورو ډاکټران او نه هم د روختون سره سہولت شته چې ورته په ایمرجنسي کې ټیمونه ولېګل شي.
ډېر تکلیف ته د زناورو بیماری لګولې دو چې روغ زناور بیا غول په خپل ستا باندې ډاکټرانو چې کې ماته ځلته نه ملګي چې نو هسپتال دو غاسته بلډینګز تا امول خو چې ما دو بالکل ډاکټر په سرکوري ستا باندې ستانه نه بلډینګز تا ا دې وجه نه چې ما دو امیش ټول او زناور چې ما دو ډېر په غا دي چې ما دو بربوت شول مړ شول چې ما دو
چې چیرته قیمتي غوي په 1,20,000 1,00,000 باندې کړی وي دا غونډه مړ شو غوښتنه مې ګورنمنټ نمیر دادو چې میر سره زر نظر دي کې ما دو د ویټرنری هسپتال او ډاکټر دا زر نظر ازر کو چې می سي کې ما دو موجوده بچ غو دي چې دا خو مکمل دي کې ما دو دے د میمورې نه بعد شي که هسپتال خو زر کې نه شي جوړ خو چې ډاکټرونو میر سره ازر شي
په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان لایوسټاک او ډیری ډیولپمنټ اسسټنټ ډایریکټر ډاکټر جمیل نو پوښتل نو دوی وویل د غلطه د کمیونیکیشن یا مواصلاتو مشکل دی چې دوی خبر نه ول او د مشال په واسطه د دوی په نوټس کې راغله نو دوی به خصوصي ټیم د غلطه ولیږي چې ورته د ویکسینیشن طریقه کار وکړي
دا خو پهلا ځل تو ماته راپورټ کړل ما ته چا څه نه ویلې اوسه پورا مستر فینشل خو ویلې بل دا یو ټیم هر ولا دا کمیونیکیشن مسله وی لکه ټلیفون نه پوچار او مطلب مومنټ شه مسله وی کنه می خپل سټاف سره راپته نه کړي دا غټه مسله وی چې یو ځل مستر راپورټ شي ان شاء الله بیا څنګه نه نیو کلیر ان سوفلی ټیم ور ولاسي چې سمپل مې په لهوفلی مې جو ولاسي وی راي پېښور تا بیگامه داسي مې لا میسج ورته پاس کا چې بس دای ټیمینا ترتیب جوړای ټیم در لاسي
د سیمه خلک غوښتنه کړي چې د غلطه دوی لپاره د زناورو هسپتال او ډاکټرانو بندوبست وشي چې وخت په وخت دوی ترې استفاده کولی شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
نفرت لخ کری الکم نس غری را ترا اوڑا تمی نس غری را ترا اوڑا الوزما الوزما الوزما
خوب چه وطن وینم هرش پاپ